د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د کابل په بازارونو کې د نفتي موادو بیې 13% ټیټي سوي دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په نړیوالو بازارونو کې د نفتو د بیو ټیټوالی د دې لامل سوی چې په افغانستان کې هم د ګازو او تیلو بیې راکمې سي.
په نړیوالو بازارونو کې د نفتي موادو بیې له 13% کمې سوي چې دا کموالی په افغانستان کې 13% دی، خو په مزار شریف، هرات او فاریاب کې نرخونه 40% کم سوي چې موږ ته د قناعت وړ نه دي. موږ په دې اړه کار کوو او د نفتي موادو لپاره بنوي بوي وټاکو.
شاغلی قوقندی زیاته کړه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې د ژمي د موسم پر رسیدو سره په بازارونو کې نور هم د نفتو بیې راټیټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي د ګازو او تیلو د بیو د لوړوالي څخه شکایت کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 350 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. په افغانستان کې د افغان بي سي مخابراتي کمپنۍ لخوا د 3G انټرنیټي بسته فعال سوه. د دغه مخابراتي کمپنۍ مسؤلانو ویل چې تر دې مخکې د 2G خدمتونه وړاندې کول، خو اوس به د کمپنۍ د 3G خدمتونه په ښه سرعت او کیفیت سره وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې ډیر خلک شکایت کوي چې ځینې مخابراتي کمپنۍ د 3G انټرنیټ په نوم خلکو ته د 2G انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي. د کابل په بازارونو کې د لمرنیو اتزاقي موادو بي یو اومني بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجه 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بره 1200 افغاني، 14 لیټر غوړی 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 350 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغاني پرل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 850 افغاني، یو یورو 200 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سلويش پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني، سلويش پوله د امارات یو درهم 15 افغاني، 15 پوله زر ایراني تومان 14 افغاني، یو نوي پوله او زر پاکستاني کلداري 540 افغاني.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم په خبرونه کې خره غلاس درته وایم. د نن ورځې د خبرونه موضوع مو د مدني ټولنو کار او د فعالیتونو موثریت دی. د باس ګډونوال مو دی د مدني ټولنو پالان هر یو اسماعیل لاروی چې د وختن کلتوري ټولنې مرستيال دی، مخلص احمد زئی، حمید احمد زئی او قومي مخور اجزر اوریا خیل، ټولو ته په باس کې خراغلاس وایم. مننه. پیل به د وختن کلتوري ټولنې مرستيال اسماعیل لاروی څخه وکړو. دی براته وایي چې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعال دي او کار
تقریبا شپږ درس او درس مدني ټولنې دلته فعالیت کوي، خو کوه کتل چې د دوی کارونو ته نو د ګوتو شمیرې داسې دی چې هغه ته موږ د مدني ټولنو نوم اخیستلی شو، او دا هم بیلابیل لاملونه لري. کومې مدني ټولنې چې د ځوانانو لورې جوړې شوې دي یا د با احساسه کسانو لورې جوړې شوې دي، دوی تر ډیره مدني فعالیتونو سره آشنایي نه لري. د مدني فعالیت تعریف لومړی ضرور ده چې باید دوی د مدني ټولنو د کار له ساحې سره بلد شي، او دویم دا چې دلته د مدني ټولنو لپاره هسې محیط هسې فضانه او برابره اکثر چې په نور نړۍ کې مدني ټولنې یا مدني فعالیتونه ترسره کیږي او هغه فضا په څه ډول باندې ورته برابر وي، او دریم هغه دا ده چې دلته مدني حرکتونه یا خوځښتونه لومړی وار چې پیل شول په تیر تاریخ کې موږ مدني خوځښتونه یا مدني حرکتونه نه لرل. نو دا څو لاملونه دي چې دلته د مدني ټولنو هغه حرکت چې و خوځښت چې و دا پیکه غوندې و.
د پیکوالي لامل څه؟
د پیکوالي لاملونو په اړه باندې وغږېدو چې دا څو لاملونه لرل، او د دې یادو لاملونو تر څنګ د حکومت ناغېړي له مدني ټولنو سره د حکومت نه همغږي هم د دې باعث و چې مدني ټولنو انکشاف ونه کړ، مدني ټولنو هغسې مؤثرې تمامې نه شوې څومره چې اړتیا لیدل کېده. حکومت مدنی ټولنې د اپوزیشن په توګه باندې دلته پیژندلې. که چېرته مدني ټولنې قوي شي، با احساس ځوانان په ټولنه کې زیات شي، مدني فعالیت اضافه شي، نو دا به د حکومت په وړاندې او د فاسدو چارواکو او د هغو خودغرضو په وړاندې یو مقابل لوری به وي او د ولس غوښتنه به کوي، د ولس د حق غوښتنه به کوي. نو حکومت کس دننه غوښتل چې دلته مدني حرکتونه پیاوړي شي او فعالیت وکړي. او بل لامل دا هم و چې په نورو سیمو کې د مدني ټولنو سره مرستندویو ډلو، بهرنیو موسسو او انجوګانو هم یو ډول همکاري کوله، خو دلته هومره نه وه. موږ چې کتل کوم مدني فعالیتونه ترسره شوي دي، که یوې فرهنګي ټولنې یا مدني ټولنې کومه مجله چاپوله، هغه هم په شخصي لګښت چاپېدله، یا د سوال پیسو باندې چاپېدله، که کومه غونډه نیول کېدله یا کوم ورکشاپ جوړېده، دا به هم د ځینو با احساسه ځوانانو په شخصي لګښتونو باندې جوړېدل. نو د بهرنیو موسسو او انجوګانو ملاتړ هم کمزوری و. او بل تر ټولو لوی لامل چې مخکې مو هم خبرې پرې وکړې، هغه په ټولنه کې د مدني خوځښتونو او فعالیتونو د جذب توانایي ده. دلته مدني ټولنو ته خلک هسې لیواله نه وو لکه څنګه چې باید مدني ټولنې کار وکړي او خلک هغه کار ته کار ووایي. دا سیمه لا هم قبایلي جوړښت لري او د قومیت او قبیلویت رنګ دلته غالبه ده، نو مدني ټولنو هغسې فعالیتونه او خوځښتونه پکې جذب نه شول لکه څومره چې ضرورت یې و.
مننه لروی صاحب. مخلص صاحب، تاسې راته ووایي په پکتیا کې چې مدني ټولنې کار کوي، یعنی د دوی کارونه خو مخامخه تاسو ته معلوم څومره کار
مخکې لاروي صاحب هم یادونه وکړه چې پکتیا کې په لومړي سر کې البته دا شمیر ثبت شوی ده چې تقریبا تر څلوېښتو پورې ټولنې رجستر یا ثبت دي. خو که وګورو په پکتیا کې یوازې د ګوت په شمیر باندې چې تر شپږو یا اوو ټولنې داسې دي چې په کار باندې یا دوی خپل کارونه پر مخ بیایي یا هغه مدني حرکتونه دي چې دوی کوي، یوازینی علت یې دا دی چې په تېرو وختونو کې مدني ټولنو سره داسې څوک نه وو چې دوی سره مرسته کړې وای او دوی په خپلو پښو باندې درولې وای. هغه لګښت چې یو مدني خوځښت یې کوي یا مدني حرکت یې کوي هغه دوی ورکړی وای. ولې په دې وروستیو کې یو څه امتیازونه د ځینو موسساتو لخوا یا د ځینو شرکتونو یا د ځینو داسې موسسات شته چې دوی قوي کوي او دوی ته پاون ورکوي، اوس دغه شمیر لا هم پسې زیات شوی ده او د زیاترو یې فعالیت پڅ ده او په دې ډګر کې کاری د ستایلو وړ نه ده.
مننه. د دې نه موږ چې څومره مطالعه کړې ده، د حاجي صاحب نه به دا پوښتنه کوو، حاجي صاحب ظاهر وریا خیل، چې هر مدني فعالیت هغه فعالیت د ټولنې مثبت یا منفی اغیز راځي، فعالیتونه اکثر وخت ټول نه کامیابیږي، اکثر د ناکامۍ سره مخ کیږي، ولی په نور نړۍ کې د افغانستان او بیا بالخصوص په پکتیا کې دغه فعالیتونه پرک کوي. نو زه سي اکثر ټولنې وینم، مدني ټولنې هغوی سي فعالیت کوي یوازې د څو پیسو د ګټې وټې یا دکانداري حساب کتابي جوړ کړي. تاسو په کوم نظریه چې په دې برخه
دا لکه تا چې وویلې، دلته په نور دنیا کې مدني ټولنې سي کوم حرکتونه یا کارونه کوي د خلکو په وړاندې، هغه د یوه مسولیت له مخې، د یوه احساس له مخې خپل کارونه په مخ بیایي. او دلته په افغانستان کې واقعا دا یو څو کاله الحمدلله په دې کې شک نشته چې د مدني ټولنې ډېرې زیاتې سوې دي او ورځ په ورځ د زیاتېدا په حال کې دي. او زموږ نوی کل ځوان نسل الحمدلله چې ورځ په ورځ د تعلیم سوې لوړېږي او لوړه سوې ده او نور هم د لوړېدا په حال کې ده. نو له دې سره سره مدني ټولنې هم ډېرې سوې دي، خو بیا هم دلته په افغانستان کې په دا دولس دیارلسو کالو کې داسې دا خارجي کومکونه چې راغله او له دغه څخه په ځای د دې چې یوه سالمه فایده وټه پورته سوې وای، یوه سالمه استفاده سوې وای، اکثره ځایو کې غلطې استفادې ترې پورته کېږي. مثلا ځینې ځوانان دي، هغه بېچارهګان راځي د مدني ټولنې په نوم باندې، هغه هم یو دفتر خلاصوي او یو تجارتي شکل لري. هغه څه معیارونه او مسؤلیتونه چې مدني ټولنې لري د خلکو په وړاندې، د ملت په وړاندې، د دولت په وړاندې، د دنیا په وړاندې، نو له هغه څخه دوی انحراف کوي او د تجارت په شکل باندې خپل کارونه په مخ بیایي. بالاخره نه داسې هغه کومه فایده نه لري، بلکې نقصانات یې هم ډېر زیات دي. مخکې د نورو ځوانانو هم یادوري وکړه چې دلته د مدني ټولنو تعداد ډېر زیات ده، خو چونکې یو محدود تعداد د ګوتو په شمار مدني ټولنې دي چې هغه په واقعیت سره کارونه په مخ بیایي، مننه حاجی صاحب. حمید احمدزی دی حاجی صاحب او لاروی صاحب مخلص صاحب خبر مو اوریدې، تاسو دی اړه څه نظر؟
په افغانی ټولنه کې احساس ډیر کم دی، احساس بیخی نشته. یو څوک مدنی ټولنه باید دې ته نه وایي، یو څوک راځي مثلا تش په نوم باندې ټولنه جوړوي، خپل شخصي ګټې او یا هم خپل شهرت پکې زیاتوي، خپل ځان مشهورې چې مثلا فلانکي مدني ټولنه جوړ کړله، ولې ګټه یې لا تر اوسه پورې هیڅ هم نه در سره. مخکې لاروي صاحب اشاره وکړل، مخلص صاحب چې په پکتیا کې د شپږ دېرش یا اووه دېرش تر څلوېښتو په شاوخوا کې ټولنې جوړې شوې دي، ولې تر دې پورې نور خلک هم هڅه کوي چې ټولنې جوړې کړي، ګټه یې ډېره کمه ده، هیڅ داسې ګټه خلکو ته نه رسېدلې چې مثلا یو څوک لاړ شي خپله ستونزه هغلته حل کړي. مدني ټولنه یو د مدني ټولنې تر څنګ مدنی فعالیت کړه وښیو، موږ تاسې په کلي کې هم یو څوک کولی شي چې مدنی فعالیت ترسره کړي، یا ځانته یو مدنی ټولنه جوړه کړي، مثلا کلي ته، کور ته، سیمې ته خدمت وکړي، خو دا هیڅ لا تر اوسه پورې نه دی شوی او پڅ روان دي. بل دا چې افغاني ټولنه جنگ ډېره ځپلې ده، هر څوک بیا هم که یو هڅه کوي خو دومره دوی ویرجن دي، مثلا که په یوه سیمه کې یوه راډیو وي، ټلویزیون وي، غږ به ترې نه اخلي چې مثلا په یوه هغه کې خپرونه کې د دې یو ستونزه مثال راواخیستل سي، خپره سي د راډیو له لارې، دوی هغه خپل مشکلات ویني، یا د سیمې کې مثلا د وسلوالو له خوانه دوی خپله ویره لري، نه سي کولای سي خپل غږ ورکړي. نو د ما په نظر باندې هم نظر مې همدا دی چې ډېرې ټولنې جوړې شوې دي، خو که هر یوه ځانته فعالیت وښيي کېدلی سي چې یو ولایت یوه سیمه ډېر پرمختګ وویني.
مننه له تاسو څلور واړه ښاغلیو څخه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د بحث په دویمه برخه کې زه د تپان یم او د بحث ګډونوال مدید په پکتیا کې د وختون کلتوري ټولنې مرستیال اسماعیل لاروی، مدني فعال مخلص احمد زی او حمید احمد زی او قومي مخور اجزایر بوریاخیل. بیا هم ټولو ته ښه راغلاست وایم. د بحث موضوع مو ده د مدني ټولنو کار او د فعالیتونو مؤثریت. د بحث په دویمه برخه کې لاروی صاحب په دې وغږیږو، د دغو شته او نشته کارونو، یعنی ځینې کارونه ځینې ټولنې کار لري او ځینې نه لري، یا مدني فعالیت توپیر یې نه دی کړی چې کوم فعالیتونه وکړي کوم ونه کړي، د دې مؤثریت تاسو ته څومره ښکاري؟ د دې شته کار او منفی مؤثریت به هم لري.
د پسرلي صاحب باید تو موږ د ګرمې شرایطو ته خو ګورئ، کله کله که ښویېږو لکه واورې. نو دلته که مدني ټولنې موږ د مدني ټولنې په اړه باندې خبره کوو، نو هغه څوک چې دا کار کوي هغوی هم تر ډېره ملامت نه دي، ځکه په لاملونو باندې مخکې موږ خبرې وکړې. خو مؤثریت یې ډېر ده، که څه هم کم کار شوی ده، خو دلته مدني حرکتونه چې شوي دي، کوم کار شوی ده، تر ډېره پورې مدنی ټولنې مؤثرې تمام شوې دي. لومړی خو دا چې افغاني ټولنه د لومړي ځل لپاره له ولسواک نظام سره مخامخ کېدونکې ده، یا مخامخ شوه، نو دې برخه کې مدني ټولنو زیات کار وکړ. د ټاکنو په اړه باندې چې مدني ټولنو کوم کار کړی دی، د حکومتي